وخت غرمې 12 بجې د سه‌شنبه ورځ او د 2025 میلادي کال د جنوري 8 نیټه زمونږ غږ له پراګ اوري. زه نجیب عامر ما د خبرې غړې د ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکي همکار مې د اسحاق خان. اوریدونکو په دې یو ساعت کې مهم رپورټونه موږ د تراوړي نو کول شي را سره پاتې شي. دا رپورټونه به له خبرونو وروسته اوري. خبرونه به د هارون بچان اوري.
سرټ کې د جنوبی وزیرستان سوداګر وایي د انګور اړې لارې بندېدو اربونه روپۍ تاوان ورړولې او د سیمې زرګونه خلک بې روزګاره دي. د کرک خلکو پروند نشه په کلی لغړونو څخه د تختول شو دوه کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاج وکړ. او په اسلام آباد کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت سفارت په هغه ښار کې د شاوخوا 800 افغان وګړو پر گرفتارۍ او سخت اندېښنه ښوولې. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر وای ل افغانستان سر د تجارت پر مخ د انګور ډې لارې بندې دوله وجې د سیمه د سوداګرو اربونه روپۍ تاوان شوی او زرګونه مزدوران بې روزګاره شوی دي. سیف الرحمن وزیر د خبره پرون مشال لوي ته وکړه او زیاته کړه چې د بر او همکوز جنوبی وزیرستان زیاتره سوداګر د هواد نور برخو ته کړه او د سیمه بازارونه شال شوی دي.
وزیرستان نا دی خان پورې لارې هم شاره شول، بازارونه شاره شول، دلته عربانو نقصان روان دي. زموږ ټول سرمایدار خلک د وزیرستان نه په تګ مجبور شول چې څونه لیبرو تقریبا 15,000-20,000 پورې خلک دا ټول بیروزګار شول.
سفرمان وزیر زیاته کړه څو وارې له انتظامی او امنیتی چارواکو سره خبرې شوې خو مشکل یې لا هم پر ځای پاتې دی. په داسې حال کې چې د انګور ډې لارې پرانستلو په مخه دغه سیمې خلکو د 2023 کال نومبر میاشت راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې او د پاکستان حکومت غواړي چې له افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره ورته د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان پرون له مشال لوی سره په خبرو کې د هغه ضلع د خلکو د ستونزو د حل ډاډ ورکړ خو ورسره یې پر هغوی غږ وکړ چې خپل احتجاج ختم کړي. د انګور ډې احتجاجیان بیا وایي د غوښتنو یې تر منل کېدو پورې به خپل پرلت جاری ساتي. د کرک خلکو پرون د غزلې د نشپا سیمې لغړونو څخه د تختول شو دوه کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس های وې په نوم لوی سړکې د څو ساتونو لپاره وتاړ. دا احتجاج د ځایي خلکو د ټولنې خټک اتحاد تر سور لاندې وشو. د اتحاد مشر مدثر ایوب ویل د ضلع پولیسو ته یو نوی وخت ورکړی و چې کسان بازیاب کړي خو د په خبره هغوی ونه توانېدل او ځکه یې د احتجاج لار خپله کړه. د نشه په کلي هغه دوه کسان د ډسمبر پر 19 د ښکار لپاره خپل غر ته ورغلي ول چې ترې تم شول. د هغوی خپلوان وایي چې وسلوالو ورته په لیږلي یو ویډیوي پیغام کې د کسانو د تختولو ذمهواري منلې ده خو معلومه نه ده چې وسلوال د کومې ډلې دي او هغه کسان یې ولې تختولي دي. احتجاج ته په وینا کې د کرک د صابر آباد اوسیدونکو مدني فعال صادق خټک وویل چې د خلکو د سر او مال د حفاظت ذمهواري د پولیسو ده او باید هغوی یې پوره کړي. وروسته د کرک مرستیال کمشنر شکیل احمد جان او د هغه ضلع د پولیسو مشر شهباز الهي دواړه له احتجاجیانو سره د خبرو لپاره د احتجاج ځای ته ورغلل. مرستیال کمشنر وویل د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي او زر ده چې بریالي شي. خټک اتحاد د اطمینان ته له ترلاسه کولو وروسته احتجاج ختم او انډس های وې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیسته. د کرک د نشه په کلي د دوه کسانو د تختونې مقدمه په صابر آباد تاڼه کې درج ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړې موندل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشال لوري ته ویلي چې د جرمن سفارتکار د سفارت د دویم سیکرټري تھامس فیلډر مړې پرون ناوخته د سفارت مامورینو دغه په کور کې موندل دی. دا جرمن سفارتکار د اسلام آباد په سره ساحه یا ریډ زون سیمه کې اوسېده چې سخت امنیتي ساتل کیږي. پولیسو زیاته کړې هغه جرمن ډیپلوماټ له تیرو دوه ورځو راهیسې خپلې دندې ته نه ورغلی. د پولیسو په خبره د ډیپلوماټ مړې د طبي معایناتو لپاره ځایي روغتون ته لېږدول شوی او دا چې رپورټ به یې له رسنیو سره شریک شي. خو هغوی زیاته کړې چې ډیپلوماټ د زړه ناروغي لرله او مړینه یې ښایي د سکتې له وجې شوې وي. تر اوسه جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو رسمن څه نه دی ویلي. تاسو مشال لري ته وګي په اسلام آباد کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت سفارت پرون په جاری کړي او بیان کې په همدې خار کې د شاوخوا 800 افغان وګړو پر گرفتارۍ او سخت اندېښنه خولې ده. په بیان کې ویل شوی چې په نیول شو افغان وګړو کې هغه هم شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. په بیان کې د پاکستان له لوري د افغان وګړو افغانستان ته په زور د لیکدولو موضوع هم یاد شوی او وای چې لاغو څخه 120 داسې دي چې د خپل ختم شو ویزو د تمدید لپاره درخواستونه جمع کړي ول. د بیان لمخې د چارو د افغان کورنۍ او چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي ل یو بل د جلا کولو سنگینه مسله زیږولې ده. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د اندېښنو ته فوري ځواب وایي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا غوا د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د 2023 کال د نومبر پر 20مه ویلي ول چې د دسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازه ورسره نه وي. دا لغه وروسته وا چې د اسلام آباد او رولپنډا د پولیسو مشرانو پر هم هغه نیټه وویل چې د تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره په اسلام آباد کې د 26 نومبر د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر 40 افغانان نیولي دي. او اوکراین پرون د روسیې په کورسک سیمه کې خپل بریدونه لا پسې تیز کړل. کیف داوه کوي چې په هغه سیمه کې روسیانو ته زیات تلفات اړولې دي. بلخوا مسکو ویلي چې روسیو ځواکونو د ختیځ اوکراین یو مهم خارګوټ نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې د اوربند په مخه د ممکنه خبرو تر پیل له مخه د ستراتیژیکو ځایونو د نیولو په هڅه کې دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیول ته د سفر پر مهال وویل د مسکو او کیف ترمنځ په ممکنه خبرو کې په کورس کې د اوکراین دریز د اهمیت وړ دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای
هرون بچاو چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرې غړې ځنې مهم رپورټونه ده. وبوري چې د انګور اډې لارې تړل کېدو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت اغیزمن کړي، سوداګر پرلت وهي. خو د سیمې مرستیال کمشنر وایي سوداګر د احتجاج نه کوي.
زمدا تل چې دا احتجاج نه دی خلاص نور او انګور اډه خو دا کنور بازارونه دی واه ته دیو د احتجاج د لاسه برباد شو. موږ خو لګیاو چې د کوم مسله حل کېږي شي هغه بل کې چې کمنال کې نو په کار چې دی هغه نه خلاص.
په کرک کې خلکو د دوو کسانو تختول کېدو خلاف احتجاج کړی دی. حکومت څه کوي؟ د سیمې یو چارواکی وایي
سر چې اپریشن دی لګیا کړی دي، نو مونږ کوشش لګولای دا په خپل حساب سره مونږ امید در کوو ان شاء الله او مطمئن اوسئ چې د کسانو بازیابي به ان شاء الله وشي او بایفاظت وو.
په کورما کې د دفاع یو سلویخ لګول وروسته څه صورت حال دی په دې هم رپورت لرو. عورت فاونډیشن وایي په بلوچستان کې د میرمنو خلاف تشدد زیات شوی دی.
د کوټي ښار زیاتره کیسونه مشته راغلي دي. رپورت سوي دا چې شپاړس داسې کیسونه مشته راغلي دي چې په هغه شپاړس کې زنانی باندې تشدد شوی دی یا وژلې دي.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مو کړې. رسو د خبرونه د سر رپورت ته د جنوبي وزیرستان د سوداګری خونې یا چمبر اف کامرس مشروي له افغانستان سره د تجارت پر مخ د انګور ډیلارې باندې دوه ورځې د سیمې د سوداګرو عربونو روپۍ تاوان شوه او زرګونه مزدوران بیروزګار شوه دي. سیف الرحمن وزیر پرون مشال لډیو تویل چې د هغه لار د خلاصولو په مخ د جنوبي وزیرستان له انتظامی او امنیتي چارواکو سره سو واره خبرې شوه خو مشکل نه حل کیږي. بلخو دا غزلې یو انتظامی افسر کس هم د ولست ستونزو د حل ډاټ ورکوي خو لاغوی غواړي چې خپل احتجاجي ناسته ختم کړي. د انګور اډې اوسیدونکو د 2023 له نومبر میاشتې راهیسې په احتجاج دی او له حکومت غواړي چې له افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره ورته پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. اشتیاق مسید لسیمه رپورټر استول.
د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال ریډیو ته ویلی دی چې د تیر یو کول راسه افغانستان سره د انګوراډا سرحدي دروازه بندش په واجه یې د ضلع په زرګینا شمیر خلک بیروزګاری سره مخامخ کړی دی. سیف الرحمن وزیر د انګوراډا سرحدي دروازه بندش په واجه رو مخامخ شوي مشکلات په دارنګ بیانوي.
افغانستان پاکستان غریبان روزگار نور مواقع تھا اگر خلق دا پاسپورٹ جوڑا هم نلری هغه خلک بار بار د ګورنمنت اف پاکستان نه ډیمانډ کوي چې موږ ته لکه چاینا سره په بارډر کې چې زموږ کوم ای پاس په نامه باندې کوم کارت جاری شوی دی دا غي بار هار ډیمانډ کوي خو تر اوسه په دې باندې ستاسو مثبت پیشرفت نه دی راغلی
د حکومتي چارواکیو سره د شوی مذاکرات او د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې بندش په واجا په ضلع کې مخامخ شوی مشکلات په براکشه سیف الرحمن وزیر ویایي
مذاکرات زمونږ او د سیول انتظامیه او د زمونږ د ملټری سره بار بار چیږي هم شوی هم دي زمونږ هم او د انګور اډا د ترنه منتظمین هم زمونږ ټول سرمایدار خلک د وزیرستان نه په تک مجبور شول چې څونه لیبرو تقریبا د 15-20,000 پورې خلک دا ټول بیروزګار شول نو دا یو غټ مسله ده روزګار کولاو نوي خامخا دلته به نورې مسالې راپورته کېږي
مشال ریډیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکشې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی وویل
بارڈر 15-16 مہینے وشولے چہ دا بارڈر بند ہے انتہائی جو مشکل دے دی نیش لوور وزیرستان تا اپر وزیرستان تو دیڑی خان پر خال کے روزگار چہ کیوں دا دے بارڈر سا تانڑ رہی ہو نو ویس چہ دے لوور وزیرستان چمرا تلی مفتا خالتا ہے او چورا مشیرون دی او چورا سیاسی خالتا ہے دے دا متفق فیصلہ کر یہ دو چہ 8 تاریخ بندو نیش پلا جرگا کی او پہاڑ سورات بندو میج درینی او چہ چمرا پر پاسیبل وی دا گٹ میزر خلوص کی او چکیم حیات دی او زراور ساری دی دا سرا می جمع وشی نظر شو می دلار پاکی میز کل ورسرائی لات پوکو چی میز پکر کمیاب شید
خود سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان دے انگوراڈا سیمے اسے دن کی اینا سا غشتنا کاوی دا ہم وروائی
زمادا دل چې دا احتجاج نه دی قلار شي نور او انګور اډه خود دا ک نور بازارونه دی واغ د دې احتجاج د لاسه برباد شو موږ خو لګیاو چې د کوم مسله حل کړي شي هغه بل کی چې کم نال کی نو پکار چې دی هغه نه قلار شي
یو دا وی چې د انګور اډه سیمه او سې دین کې د 2000 درويشتم کول نوومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناکشه پالاتي وحالیه دی او د حکومتي چارواکیو نه په زوی خلک لګولای شوای د پاسپورت ویزه شرط واپس وخستلی غشتنا کوي او د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د دوی غشتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج راون وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
هلته د کرک خلکو پرون د هغې ضلع د نشه په سیمې له غرونو نه د تختول شو دوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس هایوې په نوم لوی سړک کې د څو ساعتو لپاره وتاړه دا کسان د دسمبر په 19 تختول شوي ول خپلوان یې وایي وسلوال ورته په لیږلې یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې کسان یې لاغوی سره دي د خټک اتحاد تر سیوري لاندې د پروني اتحاد د مشرانو ویلي پولیسو ته یو ونی وخت ورکړو خو غوی د کسانو په خوشی کولو کې بریالي نشول وروسته پولیس او انتظامی افسران د احتجاج ځای ته ورغلل او احتجاجیانو ته ډاډ ورکړ چې د تختول شو کسانو د بازیابۍ لپاره حسیر روان دي تر دې اطمینان وروسته خټک اتحاد خپل احتجاج ختم کړ او انډس های وی د ټرافیکو پر مخ خلاص کړ لکواټه ممتاز بنگخ رپورت لري
د خټک اتحاد سوری لاندې تر سره شوی احتجاج کې د یاد اتحاد یوې ډلې رنگین آباد سره نږدې د انډس لویا لار ټریفیک لپاره وتړله او بلې ډلې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پارلت ووهلو د صبیر آباد نش په سیمې اوسیدونکي دوه کسان د تیرې میاشتې یعنی د دسمبر په 19 نږدې غرونو ته ښکار لپاره لاړول کوم چې بیرته کور ته نه دی راغلي د خټک اتحاد ځایي مشر متصر ایوب په خپل خطاب کې ویلي د پولیسو چارواکو او ځلې انتظامیې ته یې وو ورځې وخت ورکړی وو خو اړوند چارواکو کی د تختول شوی کسانو را خوشی کولو کی ناکامه شوی
او دې کې موږ جو پر کنفرنس ما کې کړو چې یک مو یو وخت دا ډډ لاین انتظام ته ورمو چې موږ ته د خپل بچو غام موګه د بچیر تر پیدو کا او اس قسم ته انتظام نه ټس نه مس نه دی کړی
د صابر آباد اوسیدونکو او مدني فعال صادق خټک په ځای پولیسو نیوکه وکړي او وی ویل چې پولیس دې باید خپل ځمېداري ترسره کړي د زیاته کړه د سیمې خلک به خپل کسانو را خوشی کولو لپاره د پولیسو سره څنګ په څنګ ولاړ وي
ټوپک نه یې سره دا بیا وایي چې موږ سره ټوپک نشته ان شاء الله ورته دا کوم ټوپک یې ته پیدا کوي خو دا چار دې دی دو دا چار دې موږ نه لو
د جیدې نه د هدف موږ فرنٹ لاین ته کیدل موږ په ورستو شي او کدی په فرنٹ لاین کې د بده مخته موږ اپوسیو د دې د ترخه هم خولي مارات هټولو خولي
د احتجاج تر 10 ساعت ورسته د کرک ضلع انتظامی چارو مشر یا ډیپټی کمشنر شکیل احمد جان مروت او د ضلع پولیسو مشر شیباز الہی د مظاهره مشرانو سره خبرو ته ورغلل په دې محل ډیپټی کمشنر مظاهرچیانو ته باور ورکړ چې د کسانو رخصی کولو لپاره به اړوند ادارې خپل ځمېداري ترسره کړي
سرچ آپریشن لگیا کڑی دی اگر طرف نہ پنجاب پولیس انوالو دا مطلب دے خلق کو بحفاظت بازیابی دے پارا نو من کوشش لگاول ہے دا پخپل حساب سرا ہر طرف تے ڈیرے خبر ادا دی چارا تے کانفیڈینشل وی دلتے شیئر کول ہے نشو پتا سو اطمینان لرو ٹھیک دا منگا امید در کو انشاءاللہ مطمئن وہ صحیح چے دے کسانو بازیابی با انشاءاللہ وشی او بحفاظت بو
د انتظامی مشرانو سره خبر نوروسته خټک اتحاد خپل احتجاج ختم کړ او سړک ټریفیک لپاره خلاص کړ د دسمبر په 19 د صبر آباد سیمه نش په کلی اوسیدونکو د وطنه د ښکار په غرض له کورونو وتلی ول خلا تر صبرته نه دی رغلی د کسانو د تختولو مقدمه په صبر آباد تانه کې ثبت شوی او پولیس وایي د تختول شوی کسانو رخصی کولو لپاره عملیات پیل کړی دي بلخو د تختول شوی کسانو خپلوان وایي وی وسلواله ډلې ورته د وی ویډیو د لارې د پیښې ذمہواری قبول کړې خو د کسانو تختولو وجه نه ده خودلې ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
په کورما کې لته رسو ورځو راځي کله وی خو د سنیانو هم شیاګانو احتجاجونه روان ول نو لبل خو حکومت تلته د قانون یو سلو سلور سلو ختم د فلګول چې په ترس کې پر یو ځای تر 15 د زیاتو کسانو په غونډې دو او د لاوډ سپیکر په استعمال بندېسته د پړه چینار د شیا وګړو چې خپل احتجاج پارزي توګه ختم کړي بنیادی غوښتنه د چټل پړه چینار لار دې په بشپړه توګه خلاص شي بل طرف ته سنیان غواړي چې په بګن کې د یړ پر وخت رسیدلو زیانونو ازاله دی وشي دوی د همغواړي چې وسله د ټوله مورچې د مسمار او د ناقانونه تنظیمونو خلاف ته کاروي وشي په ان وخت کې د سرکاري جرګې زنی غړي هله مند چې د کورمی فرقایز شخړو ته به یو حل پیدا شي طارق اورګز ریپورت راکوي
د سیمې شیخ فدا حسین مظاهری احتجاج کوونکو ته د ګل پشپا د خپل تقریر پر مهال ویلي کڅو هم د دوی د لارې خلاصولو مطالبه نه منل شوی خو بیا هم د ټولو په مشوره احتجاج د زنډولو فیصله اخسته قومي حساسیت په پام کې تر نیول پس ټولو یو ځای دا فیصله وکړه چې د تاسو زحمت او کوششونه نور ختم کړي لدې سره دغه روان درنه ختم نه بلکې معطلوي ووز ګوري کچېری حکومت یې مطالبه پوره نه کړي لکه چې مخکې هم داسې کړي بیا به هم په همدغه ځای کې خپل درنه بحاله وي په کورما کې د پړچنار پر سیمه روان احتجاج تر هغې په ارزي توګه ختم شوی چې د موسم ټیټه درجه منفی 15 ته تر غورځېدلو پس یخنی زیاته شوی او بل حکومت د اتوار پر تر 15 زیات کسان رغونډېدلو او لوډ سپیکر په استعمال یو سلسلور سلویخ دفعه لګولې په بګن کې پر 14 جنوري د ډزو په خاطر رامنځته کېدلو پس حکومت د اسلحې په نمایش هم بندیز لګولې دي په هغه پیښه کې د ضلع ډیپټی کمشنر جاوید الله محسود او سلور اهلکارانو په شمول و تنان ژوبل شوي ول په کورما کې پر 16 ستمبر شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر کېدلو پس د سیمې ټولې لارې تړل شي وي د ځایو سیدونکو تک را تک ستونزه حکومت کانوایانې بوتلو په ذریعہ حل کوله خو پر 12 اکتوبر پر سنیانو او بیا پر 20 نومبر د شیاګانو کاروان تر بریدونو لاندې راتلو پس هغه سلسله ودرېدلې کایو خو د پړچنار پر سیمه درنه ختمه شوه خو بل خو د بګن وسیدونکو پر مندوریو د دې هر څه باوجود خپل احتجاج ته دوام ورکړي په احتجاج کې شامل ځای مشر شاهین ګل مشال لډیو ته د ګل پرزویلی په سیمه کې داسې قسمه بندیزونه پر لګیدلو جایز مطالبه د پوره کولو لپاره حکومت د احتجاج کولو بنیادی حق اخستلو هڅه کړې ده ګل زیاتوي تر سوچې مطالبه حکومت نوی منلې خپل احتجاج نه پرېږدي
زه حکومت د دفعه 144 دی واجب ته لګولې چې مو جایز مطالبه وتی دغه غو نه پر کوي نیمو درنه حکومت ادا بوره پر جاری وي سو پر مو جایز مطالبه وت او نوی پر شوی حکومت نوی راغله مو جایز مطالبه وت نوی پر اکړې او د دفعه 144 حکومت ادا مو نن په های کورټ کې هم چیلنج کوو
په کورما کې د بګن خلکو لا یوه اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاجي پر لټ وهلې د هغوی د غوښتنه ده چې پر بګن د يرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنه هم دي چې لسیمه د اسلحه راټول شي، مورچې د مسمار کړل شي، او بل د هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف کاروایی دی وشي چې پر بګن د شیوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. په سیمه کې تر بریدونو او جنگونو پس د کوهاټ پر سیمه حکومت د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وکړله چې پکې د لارو خلاصولو په شمول پر 14 نقطو دواړو فریقینو رضامندی ښودلې. بلخوا د سرکاري جرګې یو مشر حاج عزت ګل مشال لوډیو ته ویلي په لوزنامې دستخطونو پر وخت د سنیانو مشرانو ورته رسیدلو زیانونو ازاله د کولو وړاندیز کړی. ګل دا هم وایي د پوز مشرانو نه یوازې د بګن بازار بیرته جوړولو خبره منلې، بلکې د هغه ځای مقامي خلکو ته موعظه هم ورکولو ویلي دي. د جرګې مشر زیاتوي څومره پورې تر اسلحې راټولولو مورچې ړنګولو مخکې د لارو خلاصولو خبره ده، نو هغه ځکه ضروري ده چې ورنه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د جرګې مشر په خبره د اسلحې راټولولو او مورچې مسمرولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې تر هغې لار بندولو نامناسبه خبره ده. عزتګل وایي په جرګه کې دواړه فریقین پر دغه راضا شوي چې څوک د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي.
مو بشری ته تکلیف ته غزګړی ته تری منګال پیوار او بڑچینار دا ټول ویلا کوته پندې کنه تکلیف نو دا هو دی باندې هو ټیم لګی دې نور خبره باندې نو لیار دی وجنه اول د خلاصي حقدار و.
کورما یوه داسې حساسه قبایلی سیمه دا چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو رهسه د زمکو او داسې نور شخړشتا چورباندې سواري خونړی جنگونه هم شوي. په سیمه کې چې کله هم حالات خراب شي نو هغلته د تګ را تګ لارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین پر یو بل نه ورځي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سره مخامخ وي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
ټاکل شوی نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې پر پریکړو بحث وشو. دا خبره د اسمبلی سپیکر بابر سلیم پرون ماښام کړې او زیاته کړې ده چې د دفتر ته هغه جرګې ټولې پریکړې او د مشرانو نومونه لیږدول شوي دي. د نوموړي په خبره نننۍ غونډه به د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ کېږي. په اسمبلی کې د حکومتي هغو تر څنګ د اپوزیشن ګوندونو غړو هم دا یو ښه د صوبې د امن لپاره ضروري اقدام بللی. غلام غوث له پېښور رپورټ لري.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د جنوري په ومه نیټه به د اسمبلی د اجلاس په ځای د پښتون قومي جرګې په اړه د اسمبلی په غړو مشتمل د خصوصي کمیټې غونډه ترسره کیږي او د دې غونډې لپاره پښتون قومي جرګې غوښتنې هم دوی ته په لیکلي بڼه را لېږلې شوې دي او د جرګې د درې شپېته مشرانو نومونه هم خصوصی کمیٹی تا رالی گلی شویدی.
تو پختون قومی جرگا کے جو ترجمان ہے
د پختون قومی جرگی ترجمان خپلی غوختنی او د درش پیتا پختنو مشرانو نمونه پا اسمبلی سیکرٹریٹ کی جمع کردی و کم چی د اسمبلی پا غڑو مشتملی کمیٹی سره هم ثبت شویدی. نو په دې با سبا د اعلی وزیر په مشرۍ د ټولي اسمبلی د غړو د کمیټۍ اجلاس وی
انډر د چیر اف اونربل چیف منیسټر ان د هاوس.
د پښتون قومي جرګې د غوښتنو په اړه د اسمبلی د خصوصي کمیټۍ د اجلاس د اعلان وروسته د جنوبی وزیرستان نه د اسمبلی حکومتي غړي آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې په 11 اکتوبر چې په ریګیلل مکی پښتون قومي جرګه پیل کېدله نو د هغې وړاندې د وفاقي حکومت لخوا په پی ټی ایم د بندیز لګولو په وجه ډیره لویه ستونزه جوړه شوې وه او هم د دې اسمبلی خصوصي کمیټۍ هغه ستونزه حل کړې وه او اوس دوی غواړي چې د هغه پښتون قومي جرګې په غوښتنو په تفصیل سره خبرې وکړي نو ځکه د اسمبلی په ودانۍ کې دا مهم اجلاس نن رابللې شوی.
د امن جرګه خبره کې دا په 11 اکتوبر والا پخس د فدرل حکومت طرف نه سه مصیبتونه پکې رال لا ان اورډر سچویشن جوړې دو پابندی هم په ولګه دا سی ایم صاحب ډیر غټ کارو کو پخ ټایم کې ځکه چې ټوله کمیټي جوړه کول چې ټول ایوان د کمیټي شي اګه پی ٹی آئی کا کوم هم ټوله موږ سره اګری کړه اور موږ مشر چیف منسٹر صاحب جوړ کو کوم لیکل یو پخ ٹائم باندھے چکمے پیش کڑی یو پخ منے بڑا ڈسکشن ہی اما امید دے چ یو دے امن فضا دا کچا دا ینگ کسان دی دا مونگا بچی دی دا مونگا ورونا دی
دا اسمبلی دا حزب اختلاف غڑی محمد نثار باز مشال ریڈیو تو ویل چې د پښتون قومي جرګې روستو د صوبایي حکومت د سور اعلان دی دا اجلاس د هغه جرګې سمدستي روستو رابلل پکارو او صوبایي حکومت په دې کې ډېر د ځنډ کار واغستلو ځکه چې اعلی وزیر د پښتون قومي جرګې پر مهال جمعنه کړی و چې هغه به د جرګې غوښتنې د صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو ته وړاندې کوي او د حل کولو لارې چارې به لټوي
چکم مطالبات د قومی جرګې راغلی په کار د چ په وخت کې به چکم دی دا اجلاس شوه وي خو دا ډیر راي دا درست اید چکم مسائل د هغه پوینټ اوټ کلی هغه د صوبایي ګورنمنت سي دي چې صوبایي ګورنمنت حل کړي او کم مسائل چې د وفاقي ګورنمنت سي چې وفاقي ګورنمنت هغه حل کړي او په سنجیدګۍ سره چکم دی دغه مسلو دا وارول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې دغه د ټول پښتون قام چکم دی متفقه مطالبات او ډیر جنمن مطالبات چې باقي د ټول سر پیرس بدمنی شامل واچ په دې خاور کې بدمنی ده او د بدمنی خاتمه دی وکړل شي
یاد دی وی چې د خیبر په ریګیلل مکی د اکتوبر په 11مه 12مه او 13مه د پښتون قومي عدالت په نوم پښتون قومي جرګه تر سره شوې و چې د خیبر ملک نصیر کوکی خیل هغه جرګې ته په انتظاماتو برابرولو کې ډېر مرسته کړې و د هغه جرګې په پای کې د پښتون تعپوز مومنت مشر چې کومي پریکړې اعلان کړې وې نو په هغه کې د پښتنو د سیمونه په شپېته ورځو کې د ننه د پوز او وسلوالو د وتلو ترڅنګ د پښتنو د سیمو د وسایلو تجارتي لارو او د بیکوره شویو او لادرکه شویو کسانو په اړه پکې یو شمیر پریکړې اعلان شوې وي خو تر دې دمه د هغه پریکړو په عملي کولو کې څه پرمختګ په نظر نه دی راغلی البته د پی ټی ایم غړو په غربي هیوادونو کې د ریګیلل می د جرګې په ملاتړ کې جرګې پیل کړې دي چې په حکومت فشار واچوي چې د پښتون قومي عدالت د جرګې پریکړې عملی کړي د پښتون قومي جرګې د غوښتنو یا پریکړو په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د خصوصي کمیټې د اجلاس په اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په ویب پاڼه هم یو خبر خپور شوی چې پکې ویل شوی چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د هغه غونډي مشري کوي
جمعیت علماء اسلام پرون په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی پر یوې چوکۍ د زمینی انتخاباتو د نتیجو له منلو انکار وکړ او ویل چې پر ضد به د جنوري په اتمه په هي جامړ تل کوي د جمعیت مشرانو په خبره چې انتخابات دوی ګټلي حکومت نتیجه بدله کړي قسم د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې تور په جواب کې تر اوسه سند ویلي خو د بلوچستان حکومت د رسخ بل کړي چې هغه انتخابات په شفافه او آزادانه توګه شوې دي ایوب ترين حل راکوي
د مشالیدو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع اول چې د جنوري په 15مه نیټه په کوټه کې سوي زمینی انتخاب دوی ګټلې دي لکه د دغه خبره چې د حکومت پر امر دی آر او نتیجه بدله کړې او د فارم 47 لاندې د پیپلز ګوند کاندید کامیاب ګرځولې دي
2699 ووټه د عثمان پرکانی دي 2600 په شاوخوا کې د علي مدد دي د هغه عثمان پرکانی نوټیفیکیشن د وسی او علي مدد د پیپلز پارټي هغه نه دی کامیاب شوی کامیاب عثمان پرکانی صاحب د شپې مور کله دا اعلان وکړ په 12 بجې باندې نو هغه بعد نه ټیم بند کړي او ټلیفون هم بند کړ خلک هم ویدو د نو اطاعت سم نه دی رسېدلې ځکه چې مور سبا وخت پور کړه بل ورځ لپاره په دغه بنیاد وخت پور کړه چې نیټ بند کړي دي ټلیفون یې بند کړي دي رابطه نه کړي د بوت پر ورځ باندې پورا بلوچستان کې پیغام ارتال
نو موږ زیاته کړه چې د پیغام ارتال پر مهال به د ګوادر څخه به تر چمنه پوری لوی کامی سره کان د هر ډول موټرانو په مخ باندې په دې انتخاباتو کې پر دویم نمبر راغلی د پښتونخوا ملي او میګوند کاندید نصر الله زیری و مشالیدو ته ویل دي چې دا ځل په انتخابي لیستو کې زیاتره نمونه بدل شوی وو
دا اول وار دا سی وسو چې کم لیستو نه وو دا غ لیستو څخه د ووټرانو نمونه ایستلی وو مثال پاغه کې سیریل نمبر 101 اتیا د ګل محمد نوم دی لیکن دنه نه د افسران سره چې هغه لیست بدل کړی وو، هغه کې په 1018 سیریل نمبر باندې چې وو بل خیر محمد به وو.
بل بلنګ ته د افغانستان حکومت ویلي دي چې د پاکستان د انتخابي کمیشن تر سوري لاندې صفا او آزاد انتخاب سوی دی. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د جنوري په 16 نیټه مشالیټو ته ویلي دي که څوک اعتراض لري هغه کولی شي چې الیکشن ټریبونل یا عدالت ته ولاړ شي. د دولي ورده چې د جنوري په 15 نیټه د بلوچستان اسمبلی پر حلقہ پی پی 45 کوټه اته پر 15 پولینګ ځایو دوه دویم ځل لپاره ځنه انتخاب وسو. په کوم کې چې د کوټه د ریټرننګ افیسر لخوا د فارم 45 لمخې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی صوبای وزیر علي مدد جتک د دویم ځل لپاره د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی دی، ځکه چې د دې خلک مخام تیر کال د فروری په 8 پسو عام ټاکنو کې هم شاغلی جتک بریالی شوی وو. خدای غو وروسته د مخالف میر عثمان پیرخانی ته نوموړي بریالیتوب په عدالت کې چیلنج کړی وو. چلامله سپریم کورټ د پاکستان انتخابي کمیشن ته د یادی حلقې پر 15 پولینګ ځایو د بیرته انتخاب کولو امر کړی وو.
د ایوب ترین له رپورت سره سم د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو. له هارون بادشاه د خبرونو لنډی زور.
د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر وای له افغانستان سره د تجارت پر مخ د انګور ډیلارې بندې دوله وجې د سیمې د سوداګرو اربونه روپۍ تاوان شوی او زرګونه مزدوران بې روزګاره شوی دي. سیف الرحمن وزیر دا خبره پرون مشال لوي ته وکړه او زیاته کړه چې د بر او همکوز جنوبی وزیرستان زیاتره سوداګر د هیواد نور برخو ته کډه او د سیمې بازارونه شال شوی دي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرسیال کمشنر محمد ناصر خان پرون له مشال لوي سره په خبرو کې دا غزلې د خلکو د ستونزو د حل ډاډ ورکړ، خو ورسره پر غوي غوږ وکړ چې خپل احتجاج ختم کړي. د انګور ډې احتجاجان بیا وایي د غوښتنو ترمنل کېدو پورې به خپل پرلت جاری ساتي. د کرک خلکو پرون دا غزلې د نشپه سیمې لغړونو څخه د تختول شو دوه کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس های وې په نوم لوی سړکې د څو ساتونو لپاره وتاړ. دا احتجاج د ځایي خلکو د ټولنې خټک اتحاد تر سور لاندې وشو. د اتحاد مشر مدثر ایوب وویل د ضلع پولیسو ته یو نوی وخت ورکړی و چې کسان بازیاب کړي، خو د په خبره غوی ونه توانېدل او ځکه یې د احتجاج لار خپل کړه. وروسته د کرک مرستیال کمشنر شکیل احمد جان او د هغه ضلع د پولیسو مشر شاهباز الهي دواړه له احتجاجیانو سره د خبرو لپاره د احتجاج ځای ته ورغلل. مرستیال کمشنر وویل د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي او زر ده چې بریالي شي. په اسلام آباد کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت سفارت پرون په جاری کړي او بیان کې په همدې خار کې د شاوخوا 800 افغان وګړو پر گرفتارۍ او سخت اندېښنه خولې ده. په بیان کې ویل شوی چې په نیول شو افغان وګړو کې هغه هم شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا غوې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د 2023 کال د نومبر پر 20 ویلي ول چې د ډسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازه ورسره نه وي. او اوکراین پرون د روسیې په کورس سیمه کې خپل بریدونه لا پسې تیز کړل. بلخوا مسکو ویلي چې روسیې ځواکونو د ختیځ اوکراین یو مهم ښارګوټی نیولی دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیول ته د سفر پر مهال وویل د مسکو او کیف ترمنځ په ممکنه خبرو کې په کورس کې د اوکراین دریز د اهمیت وړ دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای
سمون همکار هارون بچاو چې د خبر نو لنډیز درته وړاندې کاوه. ورېدونکو په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي، نور سره پاتې شئ. تفصیل به ووره ټاکل شوې چې د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار په روان باندې دستمر کوزوکړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمای کې د واکل تر لاسه کول ورسته جونې ل شپږم ټولګي پورته خوانځو ته لتاګ او یو کال ورسته په هنتونو ته لتلو هم مانی کړ. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کال ورسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوې دي. سرګندانه ده چې په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي د ګڼو اسلامي هیوادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. آیا طالبان په پکې هم بلل کیږي او کنه؟ خو د سیاسي چارو شنون کې وایي چې باید طالبانو بلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز لنګدي واوري. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلی شوې د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
تعلیم پابندی لگول نواڑو، خو زمونگا تاثر دادے چی دوی ذہنان تیار ندی و دی مالیشیا دی حکومت چکم نمائندگانو اگوی خدا پیشکش مردوگو چی مونگ استاسو چی زرانا استازانی بی اگوی تربیت بوگو، خو بیا هم زمونگ احساس داو چی دوی لا دیتا تیار ندی. امید دادے چی کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری نی
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګندنه ده چې طالبان به دې غونډې ته ور وبلل شي او کنه. ځینې شنون کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریځ څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
اسمت ساروان، تیر ورځ د ترکی هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په پکتیا کې پر زرو بې وزله کسانو چې ډیره برخه یې کونډې و یتیمان ول د پوخاک ژمنی توکي وشل شول. د مرستې ترلاسه کوونکو دوی سره په شوې مرسته خوخي سرګنده کړه، خو وی ویل چې د دوی ضرورتونه ډیر زیات یو په دې سره ژمنی اړتیاوي نه پوره کیږي. په پکتیا کې د سمال پر یو شمیر کونډو یتیمانو بې وزله کسانو مرستې وشل کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویلی چې په افغانستان کې په سګنی ژمه کې میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. نور حال د نجیب لالو خیل پر رپورت کې
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د بلند منزلو په سیمه کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په یو زرتنو کندو یتیمانو او بیوزله کسانو د پخواک د ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. په یاد مرستو کې کمپلې د کوټو لپاره پردې جاکټونه تودې جامې بوټونه او نور اړین توکي په کېول. د پکتیا ولایت په ډیری سیمو په وروستیو ورځو کې درنې واورې وشوې چې له کبله هوا ډیره سړه شوې او د امکاناتو د نشتون له کبله د بې وزله خلکو ګزاره ګرانه شوې ده. د یاد مرستو په باب د پکتیا د معیوبینو او د شهیدانو د چارو مشر محمد نبی محمدی مشاد روډیو ته وویل
زرو کورنیو ته د ژمي پر رسیدو سره البسه تقسیمېږي چې په دې کې ګډونوال یتیمان دي، د یتیمانو کورنۍ دي، خپله د شهدا او د معلولینو او عام بې وزله کورنیو دي. دا چې د پکتیا موسم بیخي سور دی او دا زیاته موده یخ وی دغه البسه تقسیم ود.
هغه کسان چې د یاد خیریه بنسټ له خوا مرسته ترلاسه کړي ول د خلکو اقتصاد کمزور دی او دا چې پکتیا سور جمعی لري نو په دې موسم کې د ژوند په هر برخه کې ستونزې ډیریږي. د جانخیل ولسوالۍ د بلخیل اوسیدونکو ګلمت خان وایي
په دې یخنۍ کې موږ ته کوړتای توسونه روکړه، موږ د دې غنه هیله لرو چې پاینده کې د موږ سره کومکونه وشي. دا یخنۍ کې چې د موږ سره کومک وکړو موږ ډیره مننه نه کوو.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي د دوی اړتیاوې تر دې مرستو بیخي ډېرې دي. دوی له کورنیو بهرنیو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په دوامداره توګه یې لاسنیوی وکړي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکي زمین الله وویل
کورته یو مکمل موږ نه لري، دا واوره او زمای ده، خو دا بسنه نه کوي، باید نور هم موږ سره کومک وشي، موږ سره مرسته وشي، ځکه چې ډېر خلک دي چې ګیز بیګانه لري. داسې مرسته چې وشي موږ ډېر خوشحاله یو.
بلوری ته پکتیاوال فعالان هم وایي د دې ولایت ژمی واورین او ډیر سوړ دی او خلک نشي کولی د ژمي د سړو شپو ورځو لپاره مناسب خوراک د پخوا ګرم وسایل او د سونګ توکي راونیسي. دوی هم پر مرستندوی بنسټونو غږ کوي چې له بې وزله کونډو او یتیمانو سره مرستو ته لومړیتوب ورکړي. یو تنځای فعال سلطان ریحان ویل
د مرستې چې وشوي دا هم ښې دي د خلکو لپاره، خو کوم ضرورتونه چې دي ټول نشي رفع کولی. خلک د لرګیو وس نه لري چې وایخلي، نو سات خدای له کوچې خوراکي توکو برخه کې، نو د دې سره باید نقدي کومکونه هم وسی ترڅو خپل کورنۍ او خلک ور باندې ګرم وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 23.2 میلیونه کسان خوده دی.
دا مشال رادیو
د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن ویل دي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د سازمان لشمیرو سره سم په بلوچستان کې تیر کال په ښځو د تشدد 3 پیخې ثبت شوې دي. دوی په خبره په دې کې زیاتره پیخې د ناموسي وژنې دي او ډېرې پیخې په کوټه کې رامنځته شوې دي. له کوټې د مشال لډیو خبریال ایوب ترین رپورټ لري.
په پاکستان کې د شتو د حقوقو تحفظ لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن د ریپورت لمخې چې پر شذو د کورنۍ تشدد ترڅنګ اغوا، جنسي تیري او د غیرت په نامه د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ریپورت د شمیرې لمخې په کال 2024 کې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر شذو د تشدد درو او پیښې ریکار شوې دي. په کوم چې درو څلويشت مېرمنې یوازې د غیرت په نامه وژل شوې دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د عورت فاونډیشن صوبایي مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د غیرت په نامه د میرمنو تر ټولو زیاتې وژنې هم په کوټه کې شوي دي.
تقریبا 3 کیسه مشتري رپورټ شوي دي. په دا 3 کې 2 داسې کیسونه ول چې په هغې کې 3 زنانې وژل شوي دي او 14 چې دي هغه نارینه پکښې کې وژل شوي دي. 19 زنانې چې دي خالي په د سیاکاري او کاروکاري دغه کې وژل شوي دي او 14 نارینه چې کوم وژل شوي دي هغه هم په سیاکاري په عقل کې وژل شوي دي. د کوټي شهر زیاتره کیسونه مشته راغلي دي. ریپورت سی دا چې شپاړس داسې کیسونه مشته راغلي دي چې په هغه شپاړس کې زنانې باندې تشدد شوی دی یا وژلې دي. په کوټي شهر کې 15 داسې کیسه شوي دي چې په هغه کې د سیاکاري او د کاروکاري په مت کې زنانې وژل شوي دي او د دې سره سره 8 دیگر دغه باندې وژل شوي دي.
د نوموړي په خبره چې څلورو مېرمنو د کورنۍ تشدد له امله ځان وژلې او مېرمنې په کوټه کې د ستېری شکار سوي دي. د یاد ریپورت لمخې چې پرشوځو په تشدد کې پنجاب صوبا لومړی ده، ځکه چې خالته پرشوځو د تشدد او جنسي تیری ضد د 10,000 څخه زیاتې مقدمه در سوي دي. خو په کوټه کې په جیل او دارالامان کې د شوزو د ستونزو د اواري لپاره کارکونکي قانون پوهې میرمن زرغونه اډوکیټ وایي چې په جیلو کې د میرمن لپاره څه داسې اسانتیاوې نشته. البته د کوټ په دارالامان کې څه بدلون راغلی دی.
کوټه ګوري چې
چه د فامیلی د خاص یو پچپ کېدای سي بد ولر سي د شروطي هغه چی فاین چې دی هغه لږ خشن نسبتاً کم کړی دی تر لمن کې څو وار ز خپل مجلس صاحب سره ملاقات شوی ما په دوه درې فارم باندې خبره کړې ده چیف صاحب سره د نور های کورټ جج سره مې هغه ته ویل بي چې د مجلس صاحب دغه غټه شروطي د سد سره واخی چې یا د فامیلی ولا سره ډیمانډ نه کی کوم چې بخیر ډیر زیات یو غریب شته یو غریب سره یا د غریب مور په تبره یا خوند نه سي نه کول شروطي له شر کوم کړی ده یا په پرسنل شروطي باندې هم دوی ریلیز کی چې هغه پټانی عقل یا بالغ
او خپل د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه په خواني مشر ابيب طاهر اډوکیټ زیاته کړه چې د شوزو د تحفظ لپاره ډیر قوانین شته لکن پراغه عمل نه کیږي خو د بلوچستان حکومت وايي چې د شوزو د تحفظ په خاطر نه هیواد ځنګړي ګامونه پورته کړی دي بلکې د اسمبلی څخه ځینې مهم قوانین هم پاس کړی دي د جنوري په څلورمه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان شایدرین وویل چې د شوزو د تحفظ په خاطر په کوټ کې جلا پولیس تانه جوړ کړی ده چیرې چې ټول پولیس والا مېرمنې دي دا ډول د ټولنې د پرمختیا د ادارې تر سوري لاندې د شکایتونو مرکز هم پرانیست دي چیرې چې به مېرمنې د تشدد او په دفترو کې د ویرې یا ځورونې په ضد شکایت کولای سي بلخوا د عورت فاونډیشن په دې رپورټ کې د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د ښځو د تحفظ په خاطر جوړ سوی قانون دې عملي کړل سي او پر ښځو په تشدد او جنسي تیري کې تورن کسانو ته سختې سزاګانې ورکول سي په رپورټ کې وړاندیز شوی دی چې د مېرمنو د تعلیم او تربیې لپاره دې نه یوازې ښه انتظام وسي بلکې دوی ته دې په سیاسي او ټولنیز عمل کې پوره ونډه ورکول سي
دا مشال ریډیو ده
د مومندو په لکړو کې خلک وایي دغلته په خوا د سارویو یو لوی منډی و خو اوس پکې د پخوا په شان کاروبار نه کیږي دا منډی د تیرو سلور سلوختو کلونو راهیسې آباده ده او د چار چاپیر نورو سیمو خلک هم هلته ورځي او ساروي او نور توکي اخلي خلک وایي له کله نه چې پاکستان پر ډیورنډ کرخه کټاري لګولي له هغې خوا ساروي ورته نه راځي د جمعې په ورځ په جوړیدونکې دې میله کې د سارو ترڅنګ د نورو توکو کاروبار هم کیږي د مشال خبریال شهنواز ترکزی دغې منډی ته ورغلو
د لکړو په مال منډی کې لکه د تیر وختونو په شان کاروبار نه کیږي دغه منډی په مومندو کې د باجوړه په خورته تیر شوی لوی سرک په غاړه په لوړو او جوړو کې آباد ده چیرته چې بيزي ګډي او غوین مالونه خرڅيږي د مومندو دغه سیمه غریزه ده هغه تغټ ساروي لکمیخي نوي د دغه منډی په تاریخ باندې هم د لکړو سیدونکې د ساپو د قبيلي یو مشر او ملک ګلشاه ساپي مشال رډيو ته وویل
دا چې دلته جوړه شوې ده او آباد شوې ده نور دې تقریبا څلور څلوېخ کال وشلو دې لا د مختلفو علاقو نه د چرسدین والا د ډیره پوری د مونډې د باجوړه پوری زمنګ ایجنسی خوېزی بیزی یلینجی دې خواته عثمان خیل درې ټول علاقې خلکو پاپته کی راضی کی چا سمالونه یې خرڅی کړي چا جت یې اخلي څو وخت مخکې د سیو چې د افغانستان نه بده ته په ګڼ تعداد سره بزی دا بده تراتللی هغه به یو قسم بدلی وی هغه به د غرونو بزی به وی چې هغه به د اختب د زمه کراخکل او وس چون کی هغه چې کم دی بند شوی دی وس ناراضی دی بال د لگاولو سره دی حالات خرابې درو وس هغه ناراض
دغه منډی کې په تیرو وختونو کې یوازې څاروي او د هغې ګیاګان یا واخه خرڅېدل ولې اوس وختونه پکې خوراکي او غیر خوراکي شیانو خرڅېږي د لکړو منډی د هر جمعې پورز لګي چې ورته د شاوخوا سیمونه ګاډي ورزي او د خپل د څاروونه علاوه نور رقم روزګارونه هم پکې کوي
نوم اسماعیل دی بازار پهلو میلو کار کو پهلې خرڅو دلته دی میله کې جمعې ورځ باندې نو ما که خو بس به په کور ناسو به کار مار نو او اوس به د دواره باد شوې ده نو اوس کده گزاره پکېږي سب ځینې خرڅي کې ګړب کې خرڅي کې چولو والا امراضي ورج والا پکې راځي موږ د پهلو کاروم کې کوار قسم څه شربتون والا پکې هر سب والا پکې راځي دلته
په ساپو یا لکړو تحصیل کې خپل زید د سبزی منډي روزانه لګي هغلته ځای پیداوار راوړلې شي خو د جمعې پورز دغه سبزیانې د ټاکلې شوی منډی ترڅنګ د لکړو په میله کې هم خرڅېږي یو ځای کروندګر ملک ګلاب شیر مومن چې د انجمن زمینداران مومن د مشر هم دی مشال رډیو ته وویل
څومره زمیدار دی هغوی سبزیانې خپلې سبزیانې دلته کې راوباسي او د جمعې په ورځ باندې زمیندار چې سبزي راوباسي نو د هغې هغه کم خرڅ چې دی نو هغه ډېر زیات کېږي، ولې چې د مختلفو ضلعو خلک دلته کې راغونډ شوي نو ډېرې غټې سوداګانې کېږي په کم قیمت باندې ملاویږي، د هغې په وجه باندې ګاکم ډېر راځي او زمیندار چې کم دی هغه د دې په وجه باندې سبزي راوړي چې یاره خو زه کمه منافع وکړمه نو هلته زما خرڅ ډېر زیات کېږي.
د دغه منډۍ نه واړه څاروي لکه ګډې او بیزي د پېښور نه علاوه اسلام آباد او پنډۍ ته هم وړلی شي او زیاتره اخیستونکي د غټو هوټلونو والا وي. ملک ګل شاه صافي وویل د عسکري اپریشن وروستو دغه میله بنده شوه چې شاوخوا لس کاله بنده وه، خو دا څلور او یا پنځه کاله یې وشو چې یو وار بیا شروع شوې. خو ده وویل ځایي خلک په منډۍ کې روزګار هم کوي او د یوې هفتې دپاره د کور ځینې د ضرورتونو سامانونه هم اخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، لکاړو.
په خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو د بی ایس پروګرام زده کوونکي وایي چې هر کال د سیمسټر داخلو د هاسټل په فیسونو کې 10% اضافه کیږي چې زیاتره زده کوونکي د پوره کولو وس نه لري. دا د هغو پوهنتونونو زده کوونکي دي چې پېښور پوهنتون سره الحاق لري. زده کوونکي زیاتوي چې نه یوازې ترهګرۍ او قدرتي آفتونو له وجې مالي حالات خراب شوي، بلکې په هیواد کې د ګرانۍ له وجې هم ژوند مشکل شوی دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو کمیشن واکه وای چې حکومت مالی ستونزې لري، خو بیا هم دوی بازار د پوهنتونو د فیسونه نیم په نیمه کم کړي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکي وایي چې پوهنتون د پالیسۍ مطابق هر کال د 2% کې 10% زیاتوالی کیږي، خو دوی وایي نه یوازې د سمستر بلکې د داخلو او هاستل فیسونه او بیا نور توکي هم ورته ګرانيږي. د کم لقبل چې دوی ته په محدود وسایلو کې زده کړه کول ګران شوی دي. ماشا چې د پېښور پوهنتون د لا کالج زده کوونکي دی وایي چې د سرکاري پوهنتونونو او کالجونو خرسي او فیسونه د شخصي پوهنتونونو برابر شوی دي.
کتا سو ګورئ نو د سرکاري یونیورسيټي چې کم فیسونه دي نو دا غي نه کم یا داغه امر چې دین د پرایویټ یونیورسيټي فیسونوم دي. کابل طرف ته مونږ ګورو نو په هاستل فیسونه دي، د سی بیا د خوراک ایکسپنسز دي، نور ایکسپنسز دي. نو په دې یونیورسيټانو کې یا په دې پښتونخوا کې چې دین نو د طالب علمانو لپاره تعلیم حاصلول ډیر انتهایی مشکل شوی دي. نو حکومت له پکار ده چې دې یونیورسيټانو له ګرانټ ورکي، دې یونیورسيټانو له بجټ ورکي، د کمې دوجې نه چې دین په سټوډنټ باندې په بوج لک کم شي. د 18 امندمنټ نه پس چې دل د پروینشل اچ سی نشته په پنجاب کې او دسه په نور صوبو کې مشتي خو د لبد مرغز هم په صوبه کې دسه سي چي سي نه دراغلي.
وقاصات د اسلامي کالج په هنتون د شريعه اند لا يا د قانون د اتم سمستر د كون کې دي وای چې دي صوبه کې بدمني غربت او روزګارونه کم دي. نو بل خو سبق ویل لا هم ګران شي ودي او د خرچو لوجه خلق داخلي اوس ناخلي.
په اسلامي کالج کې بل عموم او په ټوله صوبه کې بل خصوص د حکومت لخوا هر کال په پیسونو کې اضافه کیږي. دا اضافه په دې صوبه کې په کم کې چې امن نشته، چرته چې بدامنی ده، چرته چې غربت ته خلک ډیر به مشکله په یونیورسيټي کې داخله وکي. په د حکومت لخوا داسې پالیسیانه چې تعلیم برای فروخت ماده دغه پالیسیانو په تحت دلته په یونیورسيټي کې بفسونو کې اضافه کیږي. نو دا په سټوډنټانو باندې د تعلیم دروازې بندول دي. کومنګ وګورو ام دغه پالیسیانو په نظر کې نو په اسلامي کالج کې دا کال داسې ډپارټمنټ شته چې الته 3 او 4 اډمیشن شوی دي. نو دا د حکومت لپاره یو الارمینګ سچویشن دی چې په دې باندې سوچ وکړي.
هم د اسلامي کالج په هنتون احتشام الله وايي چې مور او پلاران د کور خرچي پوره کړي او کده بچو زده کړي.
د حکومت نوی نوی پالیسیانو جوړول او هغه په یونیسټیانو امپلیمنٹ کول، یونیسټیانو ته فنډز نه ورکول، دا په دې ملکی د حکومت د طرفه یو غلط اقدامات روان دي. کيو طرف ته مونږ وګورو نو الریډي ګرانی ده. د والدینو لپاره د خوراک اشیاء پیدا کول دا مشکل دي. د دې سره سره د بچي د جیب خرچا، د غدد لو راتلو خرچا په مشکل سره پیدا کیږي. تا بل طرف ته په فیسونو کې اضافه کول دا په غریب سړی د تعلیم دروازه بندول دي. په فیس کې اضافه کول دا د طالب علمانو سره، د زده کوونکو سره دا انصافي روانه ده او دا د زده کوونکو سره یو ظلم روان دی.
خو ولې دا پښتنې او د زده کوونکو د اندېښنې مو چې کله د لوړو زده کړو د کمیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر فرید الله شاه نو پښتل نو دی مشال لیډو ته ویل چې د فندونو کمی او د پوهنتونو زیاتوالي لوجه مالی ستونزې شته دي، خو ډېر ضربه په ټوله صوبه کې د پوهنتونو پوهنتونونو او کالجونو فیسونه د وزیر اعلی د اعلان سره سم راکم کړي،
چونکی یو خو ادارې هغه باړن دومره زیات دی، بل د وسایلو د مسلې هم دي، خو د دې باوجود هم زه به تاسو ته دا وایم چې ګورمنټ چې دی هغه کمیټیډ دی چې دغه کالج فنډ وي او که د ګورمنټ طرف نه فنډ وي دغه به پرووایډ کړي یونیورسټیانو ته هم او ګورمنټ کالجونو ته هم. خو زه به تاسو ته دا وایم چې ریسنټلی چې مونږ روان یو دې طرف ته چې کم از کم مونږ د یونیورسټیانو فیسونه چې دي دغه مونږ 50% چې دی دا مونږ کم کړو او دغه باړن چې دی مونږ ګورمنټ هغه برداشت.
نوموړی ویلي چې اتلسم آئینی بدلون وړاندې به مرکز پوهنتونونو له خصوصي ګرانټ او فنډونه ورکول، ولې د اتلسم آئینی بدلون وروسته د کال 2018 راشي د مرکز نه فنډونه 83% کم شوي دي او بل اوس پوهنتونونو شمیر هم په صوبه کې د سلور دیشونه اوړېدلې دي.
د دغه زده کوونکو په وینا دا وخت پیښور پوهنتون کې د بی ایس د یو سمیسټر یعنی د شپږو میاشتو فیس 2000 او د هاسټل فیس د یو کال چې د ډوډۍ خرڅ پکې نشته دي شوخه 50000 روپۍ دي.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې، زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوې دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوې رباب له خاموشه کېدو سره مخ ده. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اژانس له یو د بشیر ګواخ جوړ کړی راپور په غږیزه بڼه ورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست 15 راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. لدی وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلی او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د آله په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواره خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ کړی. ما
دسترسي دارم د چیزا.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمند دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې، په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغسې بل نسل ته ولګدوو لکه څنګه چې زموږ نیکونو موږ ته رارسولي دي، بې له دې چې په غږولو کې یې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.